آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور ستاسنه ډیر زیات مننه دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په غوړه چې د افغان حکومت یې په ټی سرچینې ویلي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته استولي څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخستلو ته قانع کړي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ویلي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې داسې ټینګ شي چې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. پیر سید احمد ګیلانی وویل د وی زه امید لرم چې موږ به وتوانیږو چې یوه سمه لار پیدا کړو چې ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سولې د عالي شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار په چینو نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې پرون د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځې او روغتون چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې په اچینو نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او اچینو ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند خپلواکي ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات کړي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تاسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلي حبیبي ویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکی ترمینل پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي او د جګړې په سیمه کې نښتي دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنی قمندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. ښاغلي طوفان وویل چې د برېښنا ریاست یو شمېر کارکوونکي امن سیمو ته استل شوي دي، خو د دې ادارې د رئیس برخلیک لا څرګند نه دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د حقو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په نړیواله سطحه د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوي. د رای مرکزونه د تهران په وخت په 2 بجو چې د کابل په وخت له 9 بجو سره برابرېږي پرانستل کیږي. د رای اچولو مرکزونه به ماښام 6 بجو پورې وتړل شي. شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په انتخاباتو کې له برخې اخستلو منع کړی دي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربن په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربن موافقه عملي شي. ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د خپلو امنیتي سلاحکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیه او متحدانې د اوربن موافقې ته درناوی کوي او که نه. نو موري ويل دا اوربند روسي او د سوري د رژيم ازمخ د چو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د دې 15 کلنې کورنۍ جګړې د سولې حل غوښتون کړي او کسنګه د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه له اوربن وروسته هم دوام وکړي ځکه چې داعش او د جبهة النصره وسله والې ډلې د اوربن په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعهګانو په سیمه اشوله کې پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 15 کسان ووژل شول او 50 نور زخمیان شول. روغتیایي کارکوونکو رایټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي. اسوشیټ پریس آژانس وایي چې په مسجد کې لومړی بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې څلور امنیتي ساتونکي هم په دې حمله کې وژل شوي دي. په وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کیږي چې اکثره یې سنی وسلوال دي. د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هېواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هغه قانوني لاره بند کړه چې پر اساس د کوچنیو کارګرانو په لاس جوړ شوي مواد امریکا ته واردېدل. ریپورټونه وایي چې په دې ترڅ کې به امریکا ته له هغو اسیایي هیوادونو د توکرو د یو شمیر فابریکو پر تولیداتو هم بندیز ولګیږي چې کوچنیان پکې کار کوي. په امریکا کې د مصرفي تقاضا لپاره استثناء په نوم قانون د چهارشنبه پر ورځ لغوه اعلان شو چې ډېرو خلکو یې هرکلی وکړ، خو دا نه ده څرګنده چې د امریکا د ګمرکونو اداره به دا حکم پر هغو ټوکرو چې له ازبکستانه ځي عملي کړي او که څنګه. په ازبکستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او نور کوچنیان مجبوریږي چې د پنبې د ټولولو لپاره په فصلونو کې کار وکړي او بشري فعالین یې له ډېرې مودې راهیسې مخالفت کوي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اسلام آباد دوی د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خوا یې غوښتي چې سولې خبرو کې ګډون وکړي او افغان حکومت وایي چې د یو شمیر طالب مشرانو نومونه پاکستان ته سپارلي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي.
دا د نسبه افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم نیزي مذاکره ته راولی شو.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي.
که اصلاح تکنی کیگی ده دغه دو مشرانو شخصا مشروعیت ده دوی ده حاکمیت مشروعیت او اعتبار دیر زیان من کیگی.
ده نور ریپورتونو سربیره په ایران کې ده نن ورځې د انتخاباتو موضوع هم څارو. د روان خبرونې دوهمه برخه بیا د یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. اسلام آباد وایي چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتي چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې څلور واړه ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لوړ دوه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست یې پاکستان ته استولی دی. د دې چارواکي په وینا د طالبانو دا مشران کولی شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. فرشته جرازی پې نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس ضیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لاره جوړه سي.
د مفاهمتي عمل څلور واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړې چې د هغوی نه څومره کیږي دې لړ کې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه کنړ کې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده، او زما یقین دی چې ټول ملکونه دې کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو دپاره قانع کړي.
ضیا خبریالانو ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم داره څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
تر څو چې د شرطونو خبره ده، نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودل کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه، نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ، هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لشتو لژلسو طالبانو نومونه د حکومت له لورې پاکستان ته استول شوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، پرون وویل چې دغه لستنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري، او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای سي چې د سولې له بهیر سره ډېره مرسته وکړي. دا چې د طالبانو د لستنه څوک دي نه ده څرګنده سوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوي لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو استازیتوب وشي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه وروستۍ څلور اړخیزه غونډه د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان دغه لستنه د مذاکرو میز ته راوبولي. د چارواکي که څه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ازادي راډیو ته یې ویلي چې افغان حکومت د دې لس کسیزه لست د جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، څو د طالبانو هغه کسان ورته غوره کړي چې د ډېر اعتبار خاوند دي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، له امریکا، چین او پاکستان به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
د فرښتې جلال زی په راپور کې مو واورېدل چې اسلام آباد دوی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. پایلې حل کې بیا د افغان حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته ورکړي، سو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. فرشته جلالزی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نومونه په دې لست کې شامل کړي وي.
دغه لست افغانستان آرزوګانې دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب، کوم نوم، کوم شخصیت موږ مذاکره ته راوړی شو. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلق موږ مذاکره ته حاضر شي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بلست دا ده چې افغانستان یو لست نه دیږي چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کړي. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړی چې جنگ په افغانستان کې حرام ده، دا پاکستان دی. یعنی هغه ملایان چې فتوا ورکړی چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغو به هم کینی. دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګانې.
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست؟
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان میز مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې د دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان سي ولې ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي، هغه وایي چې موږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړ، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکره ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري. یو باید د طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپېژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر. طالبان د ټول لست نه لرې سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوي او هغه په رسمیت نه پیژني.
نه غواړم چې منفي بافي وکم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کال کېږي چې د طالبان سره جنګیږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان تروریست وایلي، دهشتګر وایلي، داسې وایلي کنه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و. تاسو ویلې هغو ته تروریست وایل، ویلې د تروریستانو سره جنګېدل، دا د سیاسي نظانو تاسو عواقب یې پېږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر شي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه مؤثر طالبان چې په دې شرایطو کې مؤثر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کړي، شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نمونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیر ګذار نه وي. وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغیرات راوستل. آیا دا تغیرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولای سي؟
داسې و چې د حکومت وحدت ملي یو تقسیمي حکومت نو فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبر نه.
د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو، او دا چې پاکستان به هغه طالبان چې افغان حکومت یې غواړي د سولې خبرو ته راضي کړي او که څنګه، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه احمد سیدی څرګندونې واورېدې. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی، او په ورته وخت کې بیا د ملي وحدت د حکومت یو شمېر هڅې ستایلې دي. صفي الله ستنگزی په دې اړه له کابل رپورټ لري.
اداري فساد هغه پدیده ده چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي، او د افغان حکومت له 14 کلونو هڅو سره سره بیا هم له منځه نه ده تللي. د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي، او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی. دی وایي موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې دولت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. زموږ ټینګار دا دی چې له دې پدیدې سره د افغان چارواکي کلکه مبارزه وکړي، که نه نو ناوړه پایلې به ولري. ضعیفه سیاسي اراده، د معافیت فرهنګ، په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېل یا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل، هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی. د کمیټې د 2015 میلادي کال د 2 میاشتو رپورټ خپور کړی، او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډیره په سیاسي اجنډا تمرکز لري. اداري فساد سره مبارزه یې له یاده وتلې. په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې، بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینې برابرې شوې. دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو ادعاو یوه بېلګه بللې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل، لوړې زده کړې، د متقاعدینو د معاشونو ورکړه او ځینې نور د ښو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملي مبارزې ټینګار کوي.
به خاطر ریشه کن ساختن فساد اداری،
موږ د اداري فساد له منځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی، په حکومت ولای کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا و چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پښتني څخه تېښته له منځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کیږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لهونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان اړولی شي. دغه ټولنه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او بین المللي سطحه اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بې غوري کوي. حکومتي چارواکي څه وایي په دې اړه؟ له کابله د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بېلابېلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پیښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال وړ ده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلي ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همدارا سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې دغه ادعا بې اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایه ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریخ نه کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو تعهد خپل ځای دی. د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
خلاص دی سیکل نه کونه دی انځه کونه کونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې څه کام کړی نه دی مخای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي راډیو.
اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د هغې افغاني ماشومې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې یو پخوانی برتانوي سرتیری د زړه سوي په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه له فرانسې څخه برتانیې ته یوسي. دا څلور کلنه ماشومه بهار احمدي نومیږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برتانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برطانوي سرتیری په خپله هڅه کې بریالی نه شو او پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لوري محکمې ته یوړل شو خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوي په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته یې براءت ورکړی دی. دلی تلیګراف زیاتوي راب لوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې یوې محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. د بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپرېوت چې له امله یې پخه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارټمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بې ځایه شي. فورن پالیسی خپرونې بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې به د افغانستان د 15 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدله شي. فورن پالیسی لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خپرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنګ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسی خپرونې دې پوښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آسری جیفری یو کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفری ژورنالیستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي په ژوند کې تحولات راوړي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. تاسو زموږ حق له ازادي راډیو او ری په ایران کې نن د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر خلکو حق کړی چې په نننیو انتخاباتو کې په پراخه اندازه ونډه واخلي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنجشنبه په ورځ پای ته ورسېد. د ایران شورای نگهبان لشترلژ 4,843 کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر 0 زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړي شوي دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسېږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 85% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دا پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه زموږ یو اوریدونکی سمیع الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کې وایي چې سعودي عربستان ته پکار دي چې د افغانان لپاره د کار ویزې زیاتې ورکړي. دغه راز په یو بل اس ام اس کې چې له هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی استولی دی حمیدالله زواک نومیږي دی وایي چې ولسمشر غنی باید د هلمند حالت له نږدې وګوري ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک دغلته له راز ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي براءت خان په خپل اس ام اس کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکېلو خواو څخه غواړي چې د سولې لپاره هڅه وکړي. په یو بل اس ام اس کې چې د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه زمونږ هم اوریدونکي لیکلی وایي چې نن سبا سوله د افغانانو لپاره یو حیاتي مسئله ده او د شولې عالي شورا باید په دې لړ کې خپلواکه اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې دوستانو، هغه اوریدونکو ته چې اس ام اسونه راستوي یو یادونه کوو چې که خپل اس ام اسونه لږ په واضح ډول ولیکي تر څو وکولی شو چې هغوی پوره پیغام اوریدونکو ته خپور کړو. اتنی بجې شوې دي، د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د سولې د عالی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د ننګرهار په اچین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات دوام لري او دغلته د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات افغانانو ته سپارل کېږي. چارواکي وایي چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیزه دوره هم پیل شي. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربن پړه د مسکو ژمنې څاري. او د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون یو انتحاري برید 15 کسان وشل او 50 نورې ټپیان کړل. د حمله په یو مسجد کې شوې ده. د خبرونې پاتې برخه یو کلی زرغږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې او ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د جرامې په تیره برخه کې کلیوالو د خپل ښه راتلونکي په نیت چې بچی په نشه یي موادو روږد نشي اسلامې پولیسو ته په لاس ورکړ. اوس راځئ واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلام لټوي.
هی وروره، ته اوس په خبره هم پوهېږې او که نه؟ وایم نن د بندیانو د لیدو ورځ نه ده.
ته وګوره یو چاره وکړه ضابط صاحب، چې خورایې مې بندي ده، غیر له ما بلې څوک هم نه لري.
څه نومېږې؟ ښه، هر څه چې نومېږې.
جابر مې نوم ده.
ښه جابر وروره، ګوره دا ټول خلک چې ولاړ دي د بندیانو لیدو ته نه دي راغلي، نور کارونه لري. بس ځه، نور مه ځان خفه کوه. مموږ په لیکه کې سام ودرېږئ.
څه وکړم، اسلامه څنګه به دې ګوتو ته راوړم؟ دا په دیوالې چې لیکلي که کوګنار له منځه یونسو کوګنار به مونږ له منځه یوسي. خو کومه خوا لاړ شم، له چا نه پوښتنه وکړم؟
هی وروره، ته لا نه یې تللی؟
نه، زه وخت نه لرم، کار مې عاجل دی، زم سفر لرم.
خو ځه لاړ شه کنه، هسې دې وخت ضایع کوې. دلته قانون دی، دا څوان ځل دی چې له مخه مې دی خواوې خوا تېرېږې.
ته ونیسه کنه، که شیرنی میرنیم غواړې در کوم.
غلی شه کنه، اوس به دې په خپله خبره پښمانه کړم. زه تا ته حرام خور کرم؟
نه نه، دومره م خو زه پوهېږم چې ته حرام خور نه یې کنه.
ځه ځه، ډېر مه غږېږه، لاره پرېږدې موټر ته او خوشئ.
نه پوهېږم څه وکړم، د مشر او سیلاني ځواب څه وایي؟
سربازه، مرسته ورسره وکړه.
هی، دا خو اسلام دی.
څه کوې؟ اخوشه.
همدا هلک مې پکار دی، اجازه راکړه.
نشته اجازه، لرې شه.
ښه بس همدا یې خزای دی، څه مې مه پرېږده. اخوشه، له مخې مې چې اوس به دې سوری سوری کړم.
بس دی، ستړی شوم.
همیرا خیری چې د زوی واده ده دی لږ دمه جوړه کړه چای مو سوړ شو
وای خدایه دې ورځې ته مو ډېر انتظار و پرېږده چې زړونه مو یخ شي
کاکا راوړه دا پیالې چې ته هم خفه نه شې
ستونی مې وشو یوه پیاله ما ته هم راکوي چې بیا زما هغه بلې کوټې ته ناوې ګورم چې تیاره ده که نه
رښتیا وایي چې د ورور واده په خور ښکلی وي
هو شکر مې په لور ده
او د خور واده څنګه د خور واده هم په ورور ښکلی وي هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي د ګودر غاړه یې چاره ما بې وروره مکېرو
صبر پیالی ټولی شي بیا به دایری سره راته وایي خو کاشک زرمینه هم وایي د احمد واده ته ډېره هوسېدله
او ښکلی جامې هم جوړې کړې وې خو رانغله نو
نه کېده نو ډېره غمجنه وه د لوره زوی پولیسو بوته نه پوهېږم څه بلا یې ورسره نیولې وو نشایی موادو که چه؟
دنکا شایدان رغلل یو تون مشری خزی ورشه اغی کوتی تا چه ناوی یوازی دا هی ناجی ناوی تایاره وا
هو هو بیغم او ساد زوم خوری
من بابا شو رازه یاجیری بی بی تروری تم را پاسا ولی ناسته ای بلو راز بستا دگل ماما زوی وادم بی بیا بزم ناسته ایم
سلام علیکم انجنو
علیکم
هی پلوشی ته سمره نا وقت راغلی اوهو سمره کلی شوی ستړی مشی
خیر یوسی ولی ټول داسې غلی ناس یوستی دا سره کم واده دی
اجازه را که خویندو لارا پریگ دی دیر و بخی خوری مگ بس لناو ببینه و پختنه لرو نور زو نازنین خوری تو دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی نازنین خوره کې ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې او که څه ستونزه یا جبر وي هم ویلی شي
هو همداسې ده او که نه وینو ووایه چې د مهر او نفس وکیل دې څوک ټاکې
مشر ورور مې عنایت الله
څوک
عنایت الله
موږ لاړو اوس تاسو په شوکار مبارک
مبارک مبارک دې شه دلبر زما مینه دې زړه سره تا پسې مې زړه لکه دې اور ولګېد اله ورو 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 ګلې نشي دې نظر وخوا
ګلالې ته ماشه د ناوې د درېدو جای وګوره چې څنګه دی
ښه هی پلوشي راشه تم
ښه وږ مې بېرته راځم ګلاله لکه چې دې واده کې مرکه درته پیدا شوه هغې ښځې دومره درته کتل
ته پرېږده ټوکې پلوشې ما یو څه واورېدل رښتیا دي
څه دې واورېدل
اوس مې څوک غږ ونه اوري هغه اسلام رښتیا پولیسو بیولی
هو که نه نشایي موادو سره یې نیولی و
زما باور نه کېږي چې هغه به داسې کار کوي هغه خو داسې هلک نه و
هغه بله ورځ مې پلار وویل چې که څوک دې پوډرو تاریاکو او یو بل نوم یې هم واخېست که دې هغه قاچاق وکړي او یا لاس ورسره ولري تر شل کاله بندي کېدی شي
څه وای خدای دا څه وشو
کم وای وای هی ګلالۍ ستا خو سترګو کې اوښکې ډنډې شوې
اف خدایه توبه اوس مې څوک هم داسې ونه ویني
ولی جانا بس تا که او مجموع بلم راولو
تو داری چه ورسو گورم او یو بلا مجموع راوله
که در راوله مای
راوله خیر ویسی ای خیر ویسی بس دی کوتی پوراش هم خواسته دا غوره در بران دیگه
تا کراش ولی جانا چه آواز سره در دوره لارا کیه خیگی
غم امکا و اکرم خانه ویلی غواری می اخیستی و زر نموم کیگی
خیر ویزی چه زمان در اختی آقام خود در سره و چه خواه غواری دی اخیستی دی
او طولو نزیاد زما دی خیق دی قدیر دی روختی فکر را سره و همداسی دی مولوی صاحب
عبدو صابره پا قدیر خو لگی گی زره نازک ده بس ندر نخبشی
نه نه ولی بخب پکی گم داخل دو خوشحالی زای ده دل دو خبگان ناروا ده
او رشتیا وای قدیر خانه نن خود خوشحالی ورز ده پا ټول باید خوشاله اوسي، څنګه ملک نواب؟
هو مولوی صاحب ټول خوشاله دي، خو صابر به له ټولو زیات خوشاله دي.
قدیر خان دې خیر ایسي، ټول یې په دې کار خوشحاله کړل چې ولور یې وانخیست.
کور دې ودان قدیره، که دې زوی له واده مخکې وزورولم هم بېرته دې ډېر خوشحاله کړم.
بخنه غواړم صابره، ته دې ژوندی اوسې مولوی صاحب، ستا له برکت و، که نه خو ما سمه لاره نه وه نیولی.
ته هم خیر ویسې چې زمونږ خبرې ته دې غوږ ونیوه. خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي.
رښتیا وایه مولوی صاحب، کاشکې ټول ځان له حرامو وساتي. ته اوس ګوره د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت.
هو ده، زم ډیر پی خپه شوم، دوه ورځې نه کیدلې چې کلی ته راغلی وه، او بیا په داسې تور منیول شو.
دلاور خان یو خوا زندانی دی او زوی بله خوا.
هغه ورور یې نیم خو لا ښه شو چې له بنده راخلاص شو.
ښه خبرم نه ده چې یاد یې کړو، خو د دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټپټانې شروع کړي، یو چې راځي بل ورځي.
ورونو، د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو. دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی، د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي.
هو مولوی صاحب، په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښت به بند کړ.
بس خیر ویسئ، دا به وایو چې خدای مو دې له هر بد عمل او حرام نه وساتي.
آمین.
د همدې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشهیي موادو کاروبار رسوا شو، کنه نور به لا څوک ورسره در په دره کېدل. خدای دې نور هم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو.
ښه اسلامه، وخت کم پاتې دی، زما د یو څو پوښتنو ځواب به راکړي.
پوښتنې؟
او خو هر څه به رښتیا وایې.
سمه ده صاحب، خو زه رښتیا وایم، زه بې ګناه یم.
د بې ګناهۍ دعوا هر مجرم کوي. ښه اسلامه، دا که څوک و چې تا باندې ډزې وکړې؟
زه نه پېژنم څارنوا صاحب.
ښه یې پېژنې، ځکه کله چې تا هغه ولیده ولې وارخطا شوې؟
ما نه پېژنده.
ښه نو، چې تا نه پېژنده هغه هم ته نه پېژندې؟ دغه اړتیا څه وه چې راغلی وو او ته یې لټولې؟
هغه دروغ ویل.
خیر یوسې، دروغ یې ویله؟
هو
دروغ یې ویل، سمه ده.
هو هو.
نو دا دروغ ویل څه څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې؟
هغه به کس غلط کړی و، د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي. زه څه پوه شوم، هغه خو وتښتېده.
هو معلومداره، هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که مونږ هغه نیولی وای خبره حل وه، او ته به مونږ ته بې ځایه دلایل نه وایې. هماغه کس او ملګري به دې حتمن راکړې.
هغه ما ملګری نه دی، ما ته نه دی معلوم.
اسلامه، ته مه ډارېږه، هر څوک چې دي ویښیه، دا ستا په ګټه ده. حتی کیدای شي په دې کار دې بې ګناهي ثابته شي.
زه خو بې ګناه یم، زه په هېڅ نه وم خبر.
اوس خو خبر یې، هغوی قانون ته په ګوتو ورکه او مونږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه. ښه فکر وکړه، دوه دقیقې وخت لرې.
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنو دې.
دوه دقیقې وخت دې مه ضایع کوه.
ښه صحیده ساتمه صاحب. او خدایه، جابر خو همدلته پیدا کړم، اوس څه وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې ورځ ده او دا وخت تاسې د ازادي راډیو له څپو په ټولنیزو حقوقي او د ځوانانو په ستونزو ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په دې غږېږو چې اکثره ځوانان په ډېرې خوشباورۍ سره د دې لپاره چې د ملګري ملایې ورتړلې وي، سیالي یې برابره کړې وي، حتی داسې اعمالو ته لاس کوي چې د هغه ژوند بربادولی شي او قانونا جرم ګڼل کېږي. څېړنې ښیي چې په نشهیي موادو د ډېرو ځوانانو روږدي کېده یو دلیل همدا د خوشباورۍ او د یو شي ملي نیول دي. په دې اړه چې د ټولنې دا طبقه څنګه اصلي حالت حفظ کړي، د ځوان استاد او څېړونکي اجمل سایز سره خبرې کوو. ښاغلی سایز صاحب، زموږ سره په سټوډیو کې د ستړي مشي. بخیر راغلی استاد محترم.
مننه.
درنو اردن کو پام دیاڑا استاسی زین نظر نہ ہو مخلو صفر و سو نہ نوی دو سو در پنج سو چلویخ او بلش میرے صفر و سو ات سو دوش و سو پنج پنجو ستا زمنگ سر اڑکنی ولش خیال استاد محترم پنور ڈیرو برخو کے دزوانان استن زشتہ زین ممکن پغٹ کچا د سیاسی استن زلا ملوی زین نور زین نور اما پنشی مواد استعمال یا رک دی کدل د هر زوان خپل اراده خپل کار دے ول ډیر زوانان دی موضوع تعالی هم دی پکی گیر دی دی مخ کوي اصلی دلی
بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو درنو اوریدونکو سلام پوڑان دی کولو سره ټولنا او ټولنې جوړښت په یو سلسله بنسټونو باندې واستوار دی او په هر ټولنه کې د انساني ژوندانه د تنظیم او پرمختګ او ښه ژوندانه په مخه باندې طبیعي ده چې یو سلسله اخلاقي او اصولی او قانونی اساسات وضع شوی دی دا چه پاپن ټولنه کې ولی زوانان مخدره توکو ته مخړوي او بلاخره په دې باندې روګ دی کیږي د دې متعدد عوامل دي په لومړي سر کې د کورنی نظام او د پلار او مور هغه کامل کنټرول په اولادونو باندې انداغې نشتون او بلاخره د اولادونو د ژوندانه د تنظیم او د هغوی د فعالیتونو یا ورځني چارو د ترسره کولو په خاطر باندې د یو منظم محلویش یا تقسیم اوقات یا د یو برنامې نشتون دی چې بلاخره ځوانان په ټوله کې د دغسې مهلکو عملونو ښکار کیږي او بیا هم په بل قدم کې په ټولنیز وضعیت کې بیکاری او بیروزګاری د دې لوی عامل دی چې بلاخره زمونږ ځوانان په یو نحو باندې دې ته مخ راړي راځي او همداراز ټولنیز محیط دی چې که چېرته زمونږ ټولنیز محیط سالم وي او په هغې کې علم کوښښونو کوښښونو او دې مسایلو توجه شوی وي طبیعي ده چې زموږ ځوانان نه روږدې کیږي بل عامل یې د دولت نه پاملرنه ده په تیره بیا د اوسني د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او بلاخره د دوی د مسؤلینو هغه اول درجه مسؤلین چې دوی هغه دقیقه او کره نه توجه ده چې د ځوانانو په ژوندانه کې یعنې د دوی دپاره د کار موندنې د دوی دپاره د تحصیل د زمینې مساعدولو او بلاخره ډېر مسایل دي چې هغه باعث دې شوي دي چې زموږ ځوانان په مخدره توکو باندې روږدي سي او همداراز یو شمېر سفرونه زموږ د ځوانانو نو چې یو شمېر هیوادونو ته ځي د هغې ځنه بېرته په مخدره توکو روږدي شوي دي
او دا موضوع ډېره ښه تمثیل شوي وه د اسلم کرکتر یا اورېدونکی قاري صاحب پښتون زموږ سره په لیکه کې دی د څو اونۍ نه و امید چې ښه وي په خیر راغلی قاري صاحب محترم ستړی مه شي
بلې محترم زه درن صاحب تاسو کوم تاسو درانه مېلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
سلام ډېر
ډېر
زیاته مهرباني ستاسو نظر هم د موضوع
زما نظر په دې باره کښې دا دی چې ځوانان چې دي په هره عرصه کښې اصلا خو دا ځوانان چې دي د انسان د ملا تېر دی فقرات د ملت کښې نو که چېرې د تېر خرابېږي نو د انسان ټوله بدن ورسره خرابېږي یو ځوان ته لازمه ده چې په هر عرصه کښې خپل ټولنې ته خپل جامې ته خدمت وکړي مطلب دا دی چې ځوانان ولې په نشهیي موادو روږدې کېږي دلته څو علتونه دي یو علت خو دا دی چې بېکاري هم یو درج سر دی
قاري صاحب په علتونو باندې استاد موږ کې دوه کسانه دا پوښتنه وکړم چې ډېر ځوانان یعنې خپله خوښه شاید ونه غواړي اما یو بل دعوتوي سره دا خبره ډېرېږي ډېرېږي بلاخره یوه لویه کتله په دې یعنې دا دعوتول
بلې پوهېږم سر خلاص په دې باره کښې دا زه چې موږ په یو بېسواده جامعه کښې حضور لرو تقریبا دا زموږ جامعه چې ده آګاهي نه لري نو زما ستاسو د مېلمه ته پوښتنه دا ده چې بلې آګاهي ته عامه پوهاوي ته ضرورت دی زموږ علما وو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دغه مواد مخدر چې دي خو تاسې پوهېږئ چې په بعضې ولایتونو کښې په بعضې موادو سرمنشه د فساد یې تاجر دی نو که تاجر زمینه مساعده نه کړي خو ځوان نه پاخته کېږي مطلب دا دی چې عامه پوهاوي ته ضرورت دی دا د علماو مسؤلیت څومره دی مسئولیت ادا کی په بازي موارد کې دوی وشه راخې د تاریخ کو د نشي موادو نو د دوی مسئولیت څومره دی
څنګه ډیره زیاته مهرباني قرسی پښتون یو بل اوریدونکو مخلو چې د امات من منتظر دی مهرباني تاسو اړیکم زمونږ سره وصل د خپل ځان معرفي کا او تاسو نظر مخلو بلې بلې زمونږه کاورې لطفا زر خبرې وکي بلې ستاسو اړیکه وصل ده اما د خبره نشته مهرباني ساس محترم لمړی اوریدونکی کس
زه د قاری صاحب پښتون د خبرو سره چې دوی بیکاری د ځوانانو د په مخدره توکو د روږد کېدو یو عامل وګڼه موافق یې ورسره د دوی پښتنه مشخصا یو ډیر ښه او د ټولنې هغه بارزښته قشر ته و هغه زموږ علما دي علماء کرام په ټولنه کې د دین عالمان هغوی مشخص ځای لري زموږ ټولو ولسونه علماو ته احترام لري په دې کې بدون له شکه چې د مخدره توکو سره د مبارزې او د هغې په مخنیوي کې د علماو نقش او رول ډیر مهم او اساسي دی او که چیرته زمونږه علما کرام د لمانځونو د نوروسته همداراز د جمعې په خطبو کې او ولسونو سره په ناستو کې د مخدره توکو په اضرارو باندې او همداراز د هغې په شرعي هغه احکامو باندې د ځوانانو سره د ټولنو د وګړو سره خبرې وکړي بدون له شکه چې دا به د مخدره توکو سره د مبارزې او د هغې په مخنیوي کې کاملا مهم او بارزښت ځای ولري
پرونو کې د علماء پرول خبرې کول دوی سره مخامخ ای اردن کې لپارانه لرو میره بني
بیر قارین په وین ته د درا ستات سلامونه او ساګران من مت سلامونه
خیر راغلی خیر اوسه وعليكم السلام مننه
بل لکه څنګه چې سلج خو دې د نشي د مواد مبارک است او موږ دا حکومت غدا فیل لرو چې بعد د برابر کې چې د نور هوا د خراو ګرځي موږ اوسې ځوانان وو ایران تر روان دی او هلته په نشي مواد اخته کیږي او نشي کې لري هم په کلیو کورو کې ځوانان داسې کم دغه نه دی برابر شوی چې ځوانان په هغه مشغوله وسي او په هغه کاروبار اخته وسي او مزدوري وشي نهسته لامل همدغه بېکاري ده چې ځوانان په اخته کیږي او نشو ته لاسي د مواد مخدره په هکله خو دا دوه وایي چې ځوانان ته کم داسې دغه نه دی برابر شوی چې ځوانان مشغوله وسي او دغه وسي په پښتنې مې له عامر څخه دا ده چې
مهربانی
د قاری صاحب نبوی نه مننه اصلا دوی اشاره وکړه چې یو څه سفرونه بعض هیوادونو ته د ځوانانو باعث دی کیږي چې بالاخره دوی موتاد شي طبیعي ده ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې زیاتره زمونږ هیوادوال چې ایران ته تللي دي هغوی په یوازې دی چې هلته تعلیم ته مخه وکړي په یوازې دی چې هلته تحصیل ته مخه وکړي هغوی هلته په نشه توکو باندې روږدي شوي دي او دولت د دې د مخنیوي په خاطر باندې باید اړین ګامونه پورته کړي او دا ډېر مهمه ده همدار از د کار زمينه باید مساعده کړي په کلو بانډو کې وړې غټي پروژې باید عملی شي ترڅو زموږ ځوانان په دې برخه کې یعنی دوی دغه ولري دا چې ځوانان یو بل تشویقي یا تحریکي دا کچیر دا تحریک په دې باندې منجر شي چې بل اخره دا ځوان پر نشي توکو باندې عمل وکړي او هغه روغ دي شي د قابل د مجازاتو دی هغه تحریک یا هغه تشویق چې هغه منجر په نتیجه جرمی نتیجه باندې شي دا د قانون له حیثه دا جرم دی او دا باید د عدلي تعقیب لاندې راشي
یعنی څوک حق نه لري چې چاته دعوت ورکړي دي د استعمال
کاملا دا یو ټولنیز بحران دی دا چې قاری صاحب دې خبر ته اشاره وکړه چې څه علت دی او څنګه کولای شو چې مونږه د دې مخنیوي وکړو په اول قدم کې زما هیله او غوښتنه مې د کورنۍ نه ده چې دوی په خپل اولادونو باندې یو کاملا کنټرول ولري او د هغوی د بوختیا په خاطر باندې په دا اوسني شرایطو کې هم داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغوی بیکاره نه شي که چېرته بیکاره شول همدغه اولین عامل او همداراز د دوی سره چې څوک امنشین دی چې ورسره کینی و ناسته پاسته ورسره ده کوشش دې وکړي چې خپل اولادونو ملګرو ته لارښوونه وکړي چې تاسې د احمد سره نظر په دغه دلایلو باندې په ښه لهجه باندې البته په ښه توګه باندې باید ورسره خبرې وکړي او بالاخره د دې یعنی مخنیوی وکړي. همداراز د دولت مکلفیت دی، د عدلي او قضایي ارګانونو او زموږ د کشفي ارګانونو دا مکلفیت دی چې د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان ډېر په دې روږدي نه شي.
او کوم چې دی وس مثال
موږ د شی موادو په اړه باندې غږیږو د ځوانانو
خو څه خبره ستا خبره ده پر ځای د وز علماء ته چې د ملایان ته وز تاریخ د خلق نور کې په ساتې یو وایم چې دغه علماء چې وز را ولان شي کوم مخنیوي دی و نه کوي چې دی و موږ تاسو باندې کوم موږ تاسو خو نه ښکاره خو دې خپل تقریر وکړي په جماعتو کې
او په اسلامي لحاظ دا چې هغه حرام دي ناروا دي دا باید بیان کړي. او په همدې اړه باندې پراتلونکو خبرونو کې غږیږو خو نن د ځوان استاد نظر اخلو قانون لحاظ مهرباني استاد یو بل اردوونکو مخلو د منتظر پات شوې ده مهرباني استاد اړیکو مخلو وخت کم دی کله زر خبرې وکي. بلې ازادي رادیو دا او د نشي موادو زیانونو په اړه خبرې کوي.
څنګه جوړه په خیر وره
مهرباني استاد نوم
دا چې دی وره دا په دې
خا د دې اوردونکو د رادیو غږم د نو تاسو د رادیو لار زمون غږوري خبرونه وخت کم د غږ مسافانه د خدای پامن استاد محترم کشفی ارګانونو ته تاسو اشاره وکړه په داسې مواردو کې د دې وظیفت څه ده چې باید څنګه کنټرول وکړي شي ترڅو جذب نشي خلک دغه وظیفه اصلا څه ده
د افغانستان د نافذه قوانینو پرانا کې البته دا زمنګ د امنیتی ارګانونو په تیر د پولیسو او په هغه کې د کشفی ارګانونو دا وظیفه ده چې د مخدره توکو کښت تولید قاچاق تورید او بلاخره دا ټول هغه موضوعات دي چې دا د قانون لمخ نه جنایت دی. یعنی یو خلاص منګه په قانون کې شته چې هغه اعتیاد جرم نه ګڼي، یعنی استعمال جرم دی اما اعتیاد د مخدره توکو جرم نه ګڼي، یعنی که څوک محتاج شي په مخدره توکو باندې بیا هغه مجرم نه ګڼل کیږي. درحال چې دا یو خلا ده
باید ته باید څه وشي خو حکومت لګیا ده چې د هغوی علاج وکړي هغې ته څو شفخانې جوړې شوې.
اصلي خبره دا ده چې موږ باید د دغه مخدره توکو د استعمال وقایه وکړو مخکې له دې نه چې موږ د افراد اشخاص په دې باندې روږدي شو باید هغې تداوی وکړو. دولت ولې دې توجه نه کوي چې دولت باید دې توجه وکړي چې دا د دې موادو د کښت بالاخره د تولید د دې د جوړولو د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان په دې باندې روږدي نه شي. او په دې کې د کشفي ارګانونو رول وظیفه ډېره اساسي او ډېره مهمه ده. چیرته موږ هغه وخت کولای شو چې د مخدره توکو د تولید او بالاخره د قاچاق او د دې د استعمال مخنیوي وکړو چې دا کشف شي. که چیرته کشف نشي نو طبیعي ده چې دا لړۍ به دوام لري. د دې ورور سوال ته راځم، د حمید الله ورور سوال ته، هغه دا چې وای علما د دې د تریاکو زکات وای اخلي، دا کاملا ناروا ده او په هیڅ وجه باندې دا روا نه ده چې علما د دې زکات واخلي.
مولوی صاحب خپل اړیکه نیولې، یو مولوی صاحب سره اړیکه نیولې د کابل نه. مهرباني مولوی صاحب،
یعنی که جو مسئول خلق دا خبره کی چې مسئولیت د علماء او د علماء یو د مسئولیت ته ګوره چې دا اعلان د هر چا ته هر څه حرام ده، دا موجود ده، دا ناروا ده، کوم چې دلایل یا غیر باندې کوي دي. خو بیا هم خبره دا د ویږي ودی چې هر څه دي کوشش وکړي او څنګه دي. یو مسئولیت د کورنۍ ده، کورنۍ خپل اولادونو ته سالم تقسیم اوقات نه لري، بل دا د شي بشي واجب ده، ځکه مطلق چې هغه دغه دي چې تعلیم اخلي هغه له دې مشو تر سندان ته کار نه لري. او بل دا د شي په ټولنه کې بشي واجب ده چې محیط سره چکم شو، هر څوک چې د مرتبون دي محیط سره وړاندې کېږي هغه به په دې نشو اخته کېږي. خو خبره دا ده دلته لوی مسئولیت علماء د جامعې پولیسان نشي ګرځېدلی، هغه مطلق اعلان له منبره ځکه کوي. نو دا خلک دي حکومت
مولی صاحب خیر اوسه د خبرونه وخت کم د تاسو نظر من خپور کو دا چې وظیفه تاسو شه د تاسو ویلې چې موږ بیان کړی د مدد خلک عمل نه کوي هغه تاسو مسولیت نه دی چې تاسو په زور شاته تطبیق ډیر زیات مهرباني پراتلون خبرونه کې حتمان پام دی موضوع رکیګو او درنور دن کو کچیر تاسو نظر نه موږ دلته نشو اخستې 0 شپږ 0 1 0 1 شمیره تر د غږیز پیغامونه پرېږدي پراتلون خبرونه کې ان شاء الله درته خبرو اساس کڅوګ داوتوي د کس مقابل جانب خبرګون باید سی وي یعنی ډیر خلک دی لپاره چې ملګری خفن شي اصلا قانون دغه برخورد باید سی وي ورته
کچیرته منګه یو روغ او د بل خوا یو موتات کس دوانه سره مقایسه کو تبي د چې روغ ځوان عقل سالم وي او ډیر کار کوي او د پوها باید زیاته وي نسبت هغه روغ دي کستا نو باید د روغ ځوان خبره او د اعمال باید په هغه باندې تاثیر وکي او هغه باید دغه نشي توک چې د پروګ د شوای دی داغه نه باید مخنیوي وکي خود ته وستون دشته ده د ځواني عمر چې د اتلس کالونه تر 25 پورې دی دلته یو مازله ده چې یو قسم سیاسي ځوانان برخورد کوي او په دې کې یو مشکل دی
زیاته مهرباني چې موضوع راون غړل در نور دن کوستاسو نو مننه چې موږ سره وي خود خبرونه وخت پای تر رسیدي بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي تاسو ور سره اوسئ د خدای پامان
یوسف خان زدران تشکر از شما و